درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي او د بحث موضوع شکر یا قند او یا هم دیابتس ناروغي ده. نو خبرونه ورسته کولای شي چې د خبرونه واوري او که پښتنه لري ل د خبرونه له متخصص ډاکټر څخه تلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریق ورسره تماس ونیسي. خو اوس مو رابولم تو خبرونو ته. لکن د هر څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کرش بیر په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله دا دروازه بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشری مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نوري رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یوه ونې کې 240 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسی شي. دغه بانک نن په یوه خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشته لږه 306 وشتنه وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خپور کړ ویلي چې په وشل شویو کې 306 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان همداراز ویلي چې په وشل شویو ماشومانو کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوي چې شمېر یې 120 ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې له خپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ په ترنګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یکشنبه په اندونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي پسند کې له شی جینګ پینګ سره ولیدل. د دواړو مشرانو په خبرو کې له سوداګرۍ رانیولې د چین په شینجن کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپو په شمول بیلابیل مسائل شامل دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکرې ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکرې رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خپرونې په تراس کې اړیکه ونیسئ او که چیرته شکر ناروغي لري او یا مو د کورنۍ غړي په اختاوي او یا غواړي چې په ټول عمر کې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري اړیکه ونیسئ. له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، 00 400 221 12 6 0 1 0 1. بل شمیره ده 00 400 221 12 6 0 1 0 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب خپل پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې اوریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لودین صاحب ارڅخه د مخاطبسته او استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو روغ جوړ او صحت سالم وي، او الله دې وکړي چې زموږ نننۍ دغه مصاحبه او دغه معلومات دوی ته ګټور تمام شي. څنګه چې تاسو ویلې، شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس مخ په اوقات مخ په زیاتېدو دي، تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي، او داسې تکلیف ده چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې مختلف غذایی مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو، همداسې یو مهم جز غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځه ځي، که زیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځه ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان د فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې د هغه زیانمن نشي؟
مخکې دینه چې موږ پوه شو چې دا تعادل څنګه، اول خو که موږ عمومي او تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي مهرباني، عمومي شکل باندې موږ دا شکر په 2 وس هغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډېر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره اسانه دي، موږ نوې اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده ده پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یوه وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیکټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دا پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې پناوی اول کې قصاده تاسو وایم دغه کې د انسولین په نام ماده دی اول نه موجوده نه یا وجود دي په مقابل کې یو مقاومت لري دا وجود چې په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځه لاړ شي نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نوع د شکر چې دی هغه دوم نوع د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دی. دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمه وي. خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسی دا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري. نو دغه دوانو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی. اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د بڼو یادونه وکړه. په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي. خپله ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي، وایي زما شکر وچ دی، معنا دا چې که زما وجود ټپي هم شي، یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي، وینه هم له وجود لاړه سي، وایي چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وایي شکر مې وچ دی. ځینې بیا وایي چې نه، زما شکر لوند دی، کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي. دغه دلبندی څومره له طب سره مثلا ورتوالی لري؟ په طب کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده؟
نو په عمومي شکل باندې چې دا ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو، چې همدغه اول نو ده او دوم نو ده. قسم هر یو به خپل ځان ته اختلاطات او هغه اختلاطات په وجود کې لري. که څه هم دغه د ټپ جوړېدل یا نه جوړېدل دا په دواړو کې امکان شته. ډېر په دویم نو شکر کې چې دی دغه ډېر هغه چې ټپ نه جوړېږي هلته هغه، خو په اول نو شکر کې هم دا ډېر زیات دا هغه کېږي. وزن هلته ډېر زیات مریض د وزن بېل هغه سر کم وزن سر راځي او ډېر زیات ډنګر وي. هغوی معمولا د دویم نو شکر چې دی هغه خلک چاغ وي. نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغسې یو ډلبندي محلي هغه جوړ کړی ده، مثال ډلبندي. خو په هغه کې هم تقریبا یو څه هغه ته ورته ده، ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډېر زیات ډنګر وچي معمولا شکر دي ډېر زیات پورته کېدو له وجې اکثره دا مریضان په شفخانه کې بستریږي. دوم نو چې دا ډېر په رو پرمختګ کوي، ډېر خیر چې دی ډېر رو دی او اکثره چې دی ځکه چې ډېر عمر دو ژوند کوي نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلاطاتو سره او هغه سره راځي. نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عامو اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی، خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعضې انواع نور هم دي لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعضې نور ارسي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم.
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي، هغه کسان چې وجود وزن زیات وي، ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار سي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي. ټول چا خلک په شکر باندې نه اخته کیږي. هغه څوک چې ارسي بنیا ولري کېدای شي زه بیا په هغه د رمستک په هغه کې باندې وږېږم، خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري، هغه ارسي بنیا ولري.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو کولی سئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم، په همدې تماس شمیره کې واټساپ هم ده، 00420212401. یو اوریدونکی واصل دی سټوډیو ته، ور به سو د خبرې به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اجمل يم د وتخيلونه.
ها اجمل جان، مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع؟
دغه شکر موضوع تاسو مخ کې شي خلک ته دی وچ دی د مرزونه پیدا کی وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي، دغه پختل هم کنه کیږي کدا د بلاغ دني کنه ور پاتې د مرس باندې بیا مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده.
ډیر مننه. سلامات اوسې پښتنه مو واوریدل شو. د دې ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالیږي له پلار اولاد ته او کنه؟ مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې چې نور اوریدونکو اړیکه نیسي، دا مهال موږ کوم اړیکه نه لرو. د اجمل پښتنه ځواب کوي، یو یو اوریدونکو به بلم واخلو چې پښتنه دوه سی به ځواب ورکو. مهرباني وکړئ اوس اوریدونکو شته چې منتظر پاتې نسی. علیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم. حیات الله خبر کوم نگراو لاتنا.
ښه، مهرباني وکړئ حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه، ټیپ 2 ډایابټس دی. په دې کې زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شی دی په اړه به معلومات راکړئ.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورونه؟
هدف دې هغه نه چې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي، دی اول نوې په هغه کې مقایسه کې څنګه نه دوی څنګه
تد کم د سیو کاجس لري کنه چې دی هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دی په اړه باندې مال
ښه. او زخم ولې نه جوړیږي؟ یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي؟ یعنی څه بایس کیږي؟ اوکې، او ډیر ډیر مننه. سلامات اوسې. کور مو ودان دي اوریدونکو مختنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پوښتنې جواب کړي، بیا به ورسته نورې اړیکې هم را واخلو. ډاکټر صاحب اول بده اجمل ور پوښتنې ترا شول، خود خیلونی اړیکې نیول ول کابل، وای آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه؟ ځکه دوی وایي چې زموږ په کلی کې کیسه همدا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي.
خو اجمل ګور پښتنه ته کزرا شوم، نو عمومي شکل باندې کچته موږ یو مرض درته تدری فاکتور نه ډیر مهم دی. هر مرض چې رامنځته کیږي یو دا د چې هلته به ارسي بنیا موجوده وي، یعنی سیت به د پلار او د نیکنه به ورته ارسیت را انتقالیږي، بل هلته چې دی عامل به موجود وي، او دریم دا دی چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کیږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تګ دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نو هغه کې دواړو نو کې چې دی ارسیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نو کې ډېر زیات رول لري، یعنی ډېر زیات هلته ونډه لري ارسیت د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلي غړي که چېرته پې اخته وي د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی، هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه هغه کول بیگانه ګڼل دي کنه، چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي، هغه شکر کنټرولي موجود دغه غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې دی منځه وړي، نو ارسیت پکې په اول نو کې ډېر زیات رول لري. په دوم نو کې چې دی ارسیت رول لري، ولې د اول نو په نسبت یو څه کم دی؟ ولې ارسیت خپل رول لري؟ ولې په دې هغه په څنګ کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډېر زیات رول لري، لکه چاغي شو، لکه مثال دی فعالیت نه کول دي، لوړ فشار دی، او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکت کې ډېر زیات رول لري.
بله، کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څه عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نرغيږي؟
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخه ته کوم لاړ شو. شکر چې دی، شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي، لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه تر پښو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي دغه نری نری اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي بایس ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغې عضوې د فعالیت د کمښت بایس ګرځي. که څنګه دوه صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه پښو کې یا په لاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو که دا چرته پښې زخمي شي په یو شیوم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولی، په درد نه پوهېږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړیږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پوهېږي، نو هلته نه متوجه کیږي ورته زر. نو څومره چې شکر لوړي، شکر خنۍ کنټرول شوی، همدغومره زخمونه دوامداره پاتې کیږي، زیاتیږي. حتی متاسفانه بعضې مریضان کې موږ ګورو چې دی د ګوتې او د پښې او د هغه د غړي د قطع کېدو باعث ګرځي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کومه یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوې بیا خطرناکه ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم د خاص همدې برنامې د پاره ما د 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی و افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 2001 اویا مریضانو باندې دا تحقیق شوی و چې په دې کې دا مطالعه دا ښیي چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده. نظر دې مطالعې ته تقریبا 1 میلیون خلک شکر سره همداوس تشخیص شوي شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیصه ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات و لکه څنګه چې عمومي په نورو دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډېر زیات معمول دی تقریبا په 90 خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې او په 90 خلک هغه که شکر ولري هغه به دی اول بڼې یا به دی اول نه ویني. او نظر دې مطالعې ته دا وښودله چې په کندهار کې د شکر وقوات ډېر زیات وو او په بلخ کې چې وو ټول نه کم وو. مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې لیدل شوي وو چې کندهار کې ډېر زیات وو بلخ کې کم وو. او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو هغه د سیند زیاتوالی څومره چې سیند زیاتېږي شکر مریضي وقوات زیاتېږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغي موجودیت او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لري لکه سن سیګریټ سکل یا د تعلیم سویه په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لري.
بله کوربدان ډاکټر صاحب ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکی برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډېر مننه.
ډاکټر صاحب ته
سلامات
او سکون زنی مالک کلیوالي ژوندې دغه د کابل نه نیاز محمد يم د کابل نه مالک کلیوالي دغه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ما ته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلای شي سي نه ټیټ شکر څو ګولري او نه لوړ د په کوم اساس کېدلای شي سي کوم غذاوی سړی استفاده ترې وکړي سي په دې مال زخته نه سي او کوم غذاوی دره مستکهي سي دغه سړی استناب وکړي دغه سړی ډډه وکړي.
ډیره مننه. سلامات او صحیح کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لې خو اړ کې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړ کې وصل کی. په هر حال تاسو کولی سي اړ کې ونی سي خبرونه تر درې یو بجو پورې دوام لري. ډیره مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب نیاز محمد رور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکې ما هم مطرح کړه ورته راتللو څه وکړو چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنې څه دي؟
نیاز محمد رور ډیر په دې پوښتنه وکړه ډیر خلی پوښتنه وکړه. وقایه له هر مرض چې ده د کیږي او ډیر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پر مختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخې ته. ما مخکې مو ویل چې شکر دوه نوې لري یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه وه چون هلته ارسیت رول لري هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات دی اول ماشومتوب نه تر د 14 کلنۍ 15 کلنۍ پورې ډېر زیات دی. نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی هغه نه وقایه کېږي. دوم نه معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نه هغه د شکر دی چې من کولای شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کړي صحیح خواړه وخوري فعاله پاتې شي ورزش وکړي متوازنه غذا وخوري او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري په دې معنی چې فامیلي تاریخ چه لري یا دا چې ډېر چاغ وي یا دا چې ارتیاتې ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغو بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونکړي او بیا خپل شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. راځي یو بل اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ښه اوریدونکي ستاسو اړیکه وصل ده. مهرباني وکړي خبرې وکړي. ښه فکر کوم د دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې پر حال ک بل اوریدونکو وی اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړې، له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي، څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ او عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده، اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي، یو څوک غوړ خوري، بوره خوري، یا په ټوله کې خواږه خوري، بیرته مثلا دغه انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي، ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي؟ کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي، په کوم عمر کې، په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې، او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکي؟
ډېر ښه پوښتنه. ځکه خواړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی. همیشه چې موږ د شکر بحث کوو، هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي. نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي. ډېر زیات خواږه خواړه، ډېر زیات غوړ خواړه، ډېر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سرې غوښې استعمال، د ترکاري کمه استفاده، د میوجاتو کمه استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډېر زیات د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې، انرژیانې، د دوا استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیما ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښ استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوې دي، په استثنا د هغه میوجاتو چې یو نیم په شکر کې، شکر د لوړوالي باعث ګرځي، موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راول، انشاءالله هغه به زه به په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي، معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی هغه نه منع کوو. نور میوې په بلوموم سره شکر مریض ته ښه دي، خستجات ډېر ښه دي، بادام او چارمغز او دا شیان. نو بلوموم صحیح غذا ترکاري ولري، په هفته کې 15 ورځې غوښه، په هفته کې یو ورځ هغه سپینه غوښه، همدغسې غوړ کم استعمالول، نباتاتو غوړ استعمالول، او د خستجاتو نه ډېر استفاده کول، او د اوبو نه استفاده، دا ټول صحیح خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه اما په هوایی وي. په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 45 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځکه مریضي نسته، اما د فتن 45 نه وروسته نو هغه مریضي زاله وکي په وجود کې، بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه څه ده؟ هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې ده غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو ته د ارقام وګورو، نن سبا نړۍ چې ده، خصوصا امریکا او اروپا، د شل کلنۍ څخه ښکته د هغوی کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دي. ورځ په ورځ په هغو کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتېږي، او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل، همداسې گیم او هغه ته ډیر زیات پات کېدل. ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې 2 ساعتونه، هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي، هغه ډیر مساعد دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول، دا هم زمینه مساعدي چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څه کوو کې مثال ورزش ته ډیره مخه کې، متوازنه غذا وخوري، او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي او صحیح خوراک وخوري. فاست فود یا دمن چې ترک په غاړه یا دغه په غاړه تیار شوی خواړه ګورو چې زر تیاریږي برګر دی او دا شیان استفاده کول هم د چاغي او د شکر د رامنځته تک لپاره یو زمینه مساوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسې او اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لوجن صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته ځانګړي سلام کوم دا مهال نیکمرغه.
او ډیر مننه ستړي مشي کوم ځای نیماړي کني ولي او څه وایي د خبرونې د موضوع پاړه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته مې ویښه اخلاقي هم د هلمند ولایت
نه کوم. ښه مهرباني اخلاقي صاحب.
تاسو د مرما ډاکټر صاحب سم دا پښتنه په مومنت کې د شکرې ناروغي او اکیات سره هم بیا رسېږي د په هلمند کې کوی کومې علامې دي چې موږ د شکرې په دغه پوزو چې یعنی زه شکر یم ګوره که اوس راسو د تین سم محترمه ډېرې ځوانان یا د شپنجرې به یاد کو چې په شکر اخته یا د دې درک نه مانی چې زه شکر یم نو دا کومې علامې دي شکر وډړه صحیح ده پښته صحیح ده معنا صحیح ده شکر مانی معنا سونه باید چې دا پر کومه علامه باندې دا ولاړې چې خلک ژوند یې نه ژغورسي د دغه په باره کې دیمه معلومات لري.
و ډیر مننه اخلاقي صاحب. ډیره په زړه پورې پوښتنه وه چې ممکن د ډیرو لپاره جالبه واوسي چې د شکر ناروغي د پیدا کېدو یا لمرنۍ نښې نښانې څه دي. ډاکټر صاحب تبصره پوه کې ډاکټر صاحب مهرباني وکړي دا پوښتنه هم مهمه ده. تاسو مخکې سپارښتنه وکړه هغه کسان چې وای کورنۍ تاریخچه لري باید لاړ سي ډاکټر ته هر کال کې یو ځل یو معاینه وکړي. خو خدای چې هغه کسان چې تاریخچه هم لري آینه لري د معاینه ترڅنګ نه هني خاني هم وګوري خپل وجود کې خدای پوښتنه بل ګروسته جواب کوي. راځي د بل
او
مهرباني وکړي دا بل پوښتنه به راوخلو. مهرباني غاګ مرادی مهرباني وکي پښتنه وکي
اجازه ته مننه کوم شغه د لودن ته مختص د ازادي رپورټ کډرونه اوریدم.
مهرباني وکي کوم ځای نه ماړي کني ولي او سوای د خبرونه پاره.
مننه کوم شغه د لودن ته محترم اختر محمد د خادم مدیرمن دولت د واشیر ولسوالیت.
ښه مهرباني وکي خادم صاحب.
زنده اوسه خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه دا ده چې کوم څوک چې په دغه ناروغه د شکر په ناروغي باندې اخته وي آیا د دې سره چې نستل ناست ولاړ او دویم قسم وربد اخته کېدل شي د دې امکان شته او که نشته او بل څه ډول کولای شي چې خپل ځان د دغه ناروغي څخه وساتو یعنی د ماشینتوب څخه کچې راپېل کړو چې کوم کړنه وکړو د څه خبرې وکړو وزن باید څومره وساتو په دې اړه باندې کچې دې راته معلومات راکړي.
ډیره مننه. سلامات او سید واړه اوریدونکو له هلمند وو او مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سروې هم شوی و خودلې چې په کندهار کې د هلمند په څنګلوري ولایت کې د شکرې ناروغي پیښې هم ډیره وي. ډاکټر صاحب اول به د اخلاقي صاحب پوښتنه جواب کو نښې نښانې د شکر څه دي یعنی یو انسان کومې علامې وګوري یا وجود کې پیدا سي او دا باید پوه سي چې دغه د شکر علامې دي هغه عمده نښې نښانې څه دي.
ډېر په خپ پوښتنه وکړه دا زمونږ د موضوع مرتبطه پوښتنه ده. نو علامې چې دي د شکرې دغه درې غټې علامې موږ ورته ټرایډ وایو یا دغه درې غټې علامې که مریض ولري باید سړی مشکوک شي چې زه شکر باندې اخته ونوسم. یو یې دا ده چې ډېر زیات خوراک کول ډېر زیات خوړل تند ډېره زیاته رامنځته کېدل او ډېر زیات ادرار کول یا خالي معذرت ته ډېر زیات تلل. څنګه چې موږ پیګو ما مخکې تاسو ویل چې شکر په وجود کې په یو خاص توازن کې ساتل کیږي نه ډیر زیات په وجود کې لوړیږي نه کمیږي. کله چې شکر د اندازې نه ډیر لوړ شي په وجود کې په مصرف نه رسیږي یعنی هغه وجود یې تنه استفاده ونه کولی شي نو دغه اضافي شکر وجود د ګردو نه تصفیه کوي او وجود نه وځي. نو کله چې اضافي شکر د وجود نه اتراشي یا تخلیه شي هر خواګه معمولا خواګه مواد شری یا خواګه د ځان سره وبم ځان سره کشکاږي نو په دې شکل یو څه دی وبو کمبودم په وجود کې رامنځته کیږي نو دا خلک د تند ډیر احساس کوي. همدغه شان ادرار او زیاتواله ورسره رامنځته کیږي یعنی خالي معذرت ته به دا خلک زر زر شي او ډیر بږي. بل دا چې شکر په وجود کې شته خو په مصرف نه رسیږي نو وجود کوشش کوي چې د بدن اړتیا پوره کړي نو شهم یا غوړ او پروتین په مصرف ورسیږي نو په دې شکل به دا خلک او دا خلک به سیدا خلک به وزن به کمی وزن به کمی یو رسپوره ځکه عضلات هم ضعیف هغه کیږي په مصرف رسیږي او همداسې شهم یا غوړم چې دی هغه په مصرف رسیږي. بل چون دی هغه نه استفاده نشي کولی، شکر نه استفاده نشي کولی، نو دا خلک چې دی هغه د لوږې نه د منځه نه ځي، نو په دې خاطر دا خلک د لوږې احساس هم ډېر زیات کوي. همداسې د تندې ډېر احساس، د لوږې احساس، ضعیفۍ احساس، یو عمومي ضعیفۍ احساس. که چېرته ماشومان بعضې وخت کې په ډېر واړه سن کې تاسو وګورئ بې حاله شي، ډېر زیات ادرار کوي، استفراقات کوي، د خېټې درد ورته پیدا کېږي، بې حاله شي. حتی اول نه شکر معمولا ماشومان چې موږ ته شفخانې ته راځي په بېهوشۍ په حالت کې موږ ته راځي، نو موږ باید د ماشومان ته دې مشکوک شو چې دا شکر ونه لري. نو هغه درې غټې علامې چې معمولا خلکو په ذهن کې کېني، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول او ډېر ادرارو ته تلل، دا درې غټې علامې دي د شکر.
بله،
مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه تشخیص کېږي؟
نه، بل ورور پوښتنه دا وه چې خادم صاحب اړیکه نیولې وه، وایي کوم کسان چې اخته دي آیا له هغو سره ناسته پاسته یا ناسته ولاړه هم خطرناکه ده؟ او بل دا چې وایي څنګه وکولی شو چې له ماشومتوبه ځان وقایه کړو او په دې ناروغۍ اخته نه شو؟
یو شی چې ډېر واضح دی، شکر چې ده داسې کوم ساري تکلیف نه دی چې هغه سره د مریض سره په ناسته ولاړه یا په خوراک یا په یو کاسه باندې کېناستو سره دا مرض انتقال شي. هیڅ نوه داسې کوم شواهد نشته چې دا ساري ناروغي ده، نو د مریضانو سره ناسته ولاړه، پاسته، خوراک هیڅ مشکل نه لري. دا کومه ساري ناروغي نه ده چې یو موضوع چې واضح شي. بل دا چې هغه شیان چې هغه خلک چې مساعد دي شکر ته، لکه فامیلي بنیه ولري، ارثیت ولري، مور او پلار یې ارثیت ولري، نیا او نیکه، تره، ماماګان، که چېرته شکر ولري، نو داسې ځوانان دې کوشش وکړي چې لکه مخکې چې ما وویلې صحي خواړه دي وخوري، ډېر زیات غوړ خوراک، ډېر زیات د سرې غوښې ډېر زیات استعمال، یا همداشان ډېر زیات د ګازدار نوشابو ډېر زیات استعمال، انرژینو ډېر څکل. کوشش دا دې نه باید ډډه وکړي او کوشش وکړي چې فعال اوسي. معمولا شل کلنۍ نه وروسته خلک چې اول نه شکر په فامیل کې لري باید یو ځل خپل شکر وګوري، وزن باید په نورمال شکل ډاکټر ته دې ورشي، خپل مالج ډاکټر ته، هغه ورته وایي چې نورمال وزن څومره دی، نو نظر هم هغې ته به وزن خپل نورمال وساتي، ورزش دې وکړي. که څوک دویم نه وه شکر په فامیل کې لري، معمولا د ډېر څلور کلنۍ نه وروسته دي باید حتما په کال کې یو ځل خپل شکر وګوري. او که چېرته مثال څو آزادې فامیل پرې اخته شوي، نو کال یو کال وروسته باید دو خپل د شکر معاینات وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. یو بل اورېدونکی راخلو، منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړي. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام لودین صاحب، تاسو ته تخنیکی همکار او ډاکټر صاحب ته نیاز محمد یم. بیا مې اړیکه ونیو کابل نه، بخښنه غواړم چې دوه واره مې اړیکه ونیوله.
هیله کوم مهرباني.
یو شی داسې ده، ډاکټران اکثریت، زه انتقاد نه پې کوم، خو ډاکټران اکثریت بعضی وخت دغه وقایه ډیره دقیقه سړی ته نه ښیي، دې په خاطر سي بیا د دوی هغه اقتصاد ته لږ تاوان کوي. کنه ودې چې ټول مریضان جوړ شي بیا به ډاکټر څه کوي؟ یو شی ده چې کداغه اوغده سي دوی ویل شي او ده ده په میاده کې
خدا
دغه شکر کنټرولوي، دا موږ څنګه معلومه کو سي؟ یعنی دا موږ لرو کې نه لرو؟
ښه، دغه د پانکراس یا د پانکراس په غوده کې چې کوم څه افرازات کېږي کوم زیات سی وو، ډېره مننه. دا به ډاکټر صاحب راسي
تفصیله به دغه یو پوښتنه ده چې دغه موږ څنګه معلومه کو؟ یعنی اوس اول د ما پلار مخکې وپات سوی ده، دغه نه معلومات نه لرم چې د شکر لاره کنه، مور می شکر نه لاره، دغه و د څنګه ستاسي ویلې چې دغه باید ولري کنټرولېږي او کوی نه لري شکر نه کنټرولېږي؟ او تاسو نه ډیره مننه د تاسو خبرونه، یعنی هر کار خبرونه ده.
سلامت اوسئ،
په ټوله معنا خلک پوکي ژوندای لره لږه
ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، زموږ هم هدف دا دی چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه کوم کسان چې روغتیایي سپارښتنو ته اړتیا لري زموږ د راډیو له لارې نه په وړیا ډول دغه سپارښتنې واوري. او ډاکټر صاحبان هم همدې لپاره راغواړو چې د دوی هم په جاریه صدقو کې حساب سي، چې راسي موږ سره بحثو کې ګډون وکړي، ممکن د دوی له سلام مشورو نه خلک ګټه واخلي او د یوې صدقه باعث سي. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
درویش یم د هلمند ولایت می اړیکه نیولې د لودین صاحب تاسو ته سلام او تاسو همکاران ته سلام او خاصتا تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ درویش صاحب. غږ مرادی درویش صاحب خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی؟
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی چې زه شکر نه لرم ټیسټ کړی دی او اچ پایلوري پوزیټیو مثبت اچ پایلوري لرم او زما د خواږه ډېر خوښېږي لکه مربا او جلبۍ او خورما او دا مې هم د شپې د خوا ډېر خوښېږي او دا زه ډېر کاروم. نو دا تاوان راته لري او کنه لري د دې په اړه معلومات غواړم او شوګر نه لرم. شوګر ټیسټ مې کړی دی او زه خپل ډېر ضعیف یم او اچ پایلوري پوزیټیو لرم.
بله پښتنه مو واوریدل شو درویش صاحب. دغه کیفیت ملک زر متاسفانه خنه ده. ډېر مننه. ما مو پښتنه واخیسته. حتما به ډاکټر صاحب هم ځان سره لیکلی وي. سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځي اول چې د نیاز محمد رو راډی کی ته ورسو. انتقاد هم درلود په تاسو باندې. په هر حال ویل چې دغه کومه د پانکراس په مغوده چې د هلته یو ډول افرازات دی یا یو ډول حجره ده چې کنټرولوي د شکر وضعیت. دا وای څنګه مشخصه کو په خپل وجود کې چې زموږ د پانکراس دغه پانکراس غوده دغه ځانګړتیاوي لري او کنه؟
ډېره پوښتنه وکړه. وقایه په باره کې صبر نه وقایه چې دا هغه موږ وایي وقایه بهتره د علاج دی. یعنی د علاج نه وقایه بهتره ده. باید په دې باندې ډېر په تفصیل سره وګورو. متاسفانه دلته وخت ډېر کم دی ځکه وقایه ډېر مختلف اړخونه لري. خو بیا هم موږ ډېره خلاصه چا خبره شیره دي ټول موضوع ورته ووایو. نو بیا کېدای چې معالج ډاکټر سره دوه نجلۍ نه وګوري هغه به ډېر په تفصیل سره دوه ته ووایي چې په کم کم شکل باندې وقایه وکړي. معمولا موږ مریضان ته بعضې ورقې ورکوو، بعض مثال هدایت ورته کوو، د خوراکونو مشخص هغه موږ هدایت ورته کوو، د ورزش ورته په باره کې. بل مهمه پوښتنه دا ده که څه هم ډېر زیات تفصیل ته لا نه ړم ځکه چې دا ډېر تفصیل لري. پانکراس یوه غده ده په دې معنی چې ما درته ویلې پانکراس د معدې نښکته په موقعیت کې دلته قرار لري. دا یو غده ده چې دا ډېر مختلفې وظیفې په غاړه لري. یو د دې وظیفو نه یعنې د ډوډۍ په هضم کې رول لري. یو د دې وظیفو نه په دې کې موجود حجرات دي چې هغه انسولین افرازوي او دا انسولین د شکر د سوي راښکته کوو باعث ګرځي. په اول نو شکر کې دغه حجرات د دې وړتیا نه لري چې انسولین افراز کی او شکر راښکته کی یا تنظیم کی. یعنی په هغه کې دا موجود نه وي. په همدې خاطر دغه مریضان چې د لومړني ورځې نه یا د ډیر ماشومتوب نه په شکر باندې اخته کیږي ځکه د اول نه دا شی وجود نه لري. بعضې وخت کې په روستم دا کیږي. نو موږ کولی شو به بعضې یو نیم معاینات په واسطه خصوصا هغه نه و چې هغه کې انسولین وجود نه لري. بعضې ډیر مشخص معاینات دي. بعضې د وجود رجیږي مقاومت چې دی د دغه اجرات د منځ تک باعث ګرځي هغه مقاومت موږ ګورو. بعضې نور معاینات دي د انسولین سویه موږ ګورو. بعضې سی پیپټایډ په نامه بعضې معاینات دي هغه موږ کوو ترڅو موږ ګورو چې دلته دغه د انسولین کمښت علت آیا د انسولین نشتون دی او که کم یا مقاومت دی. په دوم نو کې معمولا هلته انسولین موجود دي. هلته څه مسله نشته. پانکراس چې دی د الټراساونډ په واسطه د سیټ سکین په واسطه معلومیږي. خو هر مریض ته دا ضرورت نشته ځکه پانکراس نورې وظیفې هم لري. که پانکراس مکمل وجود نه لري هغه به بل جدا بحث دی. او دلته صرف په دې کې ډېر وړې وړې حجرات دي چې هغه د انسولین افرازوي. نو دوم نو لپاره بیا د معایناتو ضرورت نشته ځکه هلته انسولین وجود لري خو مقاومت یې هلته. نو مقاومت راټیټو دي لپاره بیا موږ بعضې دواګانې او بعضې پرهیزونه او بعضې ورزشونه او باغه کوو ترڅو د مریض وزن کم شي او دا مشکل حل شي. نو خو دوی چې ځواب مې ورکړی
دا چې اندېښنه لري خدای چې معاینات وکړي او دا چې کورنۍ تاریخ چنل لري نو دا فکر کوم یو ښه خبر دی ورته. په هر حال ډاکټر صاحب مننه. درویش صاحب اړیکه نیولې وه له هلمند نه. وای شکر نه لرم، ټیسټ هم کړی خو اچ پایلری مثبت و چې د میدې یو ډول میکروب دی. او دای هم ویل چې خواږه می خوخیږي د شپې له خوا. دای وای چې زما ډیر خوخیږي چې بوره وخوري، جلبۍ وخوري، مربا وخوري. دا فکر کوم بعض نور شان هم یاد کړو. دا ډول خواړه فکر کوم په افغانستان کې هم ډیر استفاده کیږي خصوصا د ماشومان او په منځ کې مثلا خواږه ډیر استفاده کیږي. څوایه د ډول کسانو ته خصوصا درویش ته آیا ویرشتا چې څوک د شپې له خوا خواړه خوري او بیا په سوي د کیږي چې په اوږد مهال کې شکر ناروغي پیدا نه کی.
د ویش سب سبز ماس فارختنه دای چې فعلا شکر نه لري الحمدلله خو خبر دی چې پایلوري او بکتریا د میکروب دی معمولا معده اختکی مغید لپاره کې د خپل مالج ډاکټر سره به دوغه غیدلی دوا به د میکروب او تور کړی خپل مشخص تداوی لري. نو خواږه خوراک د هر سړي طبیعت فرق دی. بعضی تراخه او ترشه خوراک خوندور کې باز ته خواږه څه مسله نه ده. کوم مخ کې ویلې په هر شي کې میانروي اعتدال خشه ده. کچرته مثال ډیر زیات حد نه ډیر زیات یو خوراک هته خواړه چې هغه مفید وجود ته استفاده کوله موجود ته ضرر رسی نو په اندازه دی خوري خواړه خوراک کول شي څه مسله نشته. په اندازه په خپل وخت شپې د خانه کې خوري وې د کی کوشش دی چې غاخونو حفظ صحه مراد کی ځکه بعضی وخت د دادی غاخونو کې چنجل جن کې دوه بایز ګرځي ور سره فعال دی او سی فعالیت دی کی نور کدو طبیعت خواغه خوخی څه مسله نشته. شکر تکلیف نه لري. کچرته د فاميلي تاریخ لري نو بیا کوشش دی چې خواغه خوره کسان کې وینده کې د خپل والد ډاکټر سره تماس کړي تر څو تعقیب شي چې خلانه غاسته شکر مریضي باندې بیاخته نشي.
بله او ماشومان هم بعض ماشومان د شپې چې ویده کیږي مخکې له خوبه مثلا سن 15 تر 10 کلو شاو خووي تر ډیر غواړي چې یو خوږ شی وخوري بیا پیوده سي یا مثلا چاکلیټ خوري یا مثلا کاکاو خوري یا هم بوري سره چای خوري یعنی په خوږو شیانو باندې ویده کیږي. دغه ماشومان ته هم څه سپارښتنه لري یا هغه کورنۍ ته چې دا ډول ماشومان لري؟
لودین صاحب بالکل ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. اکثره ماشومان خواږه ډیر زیات خوښي او د شپې د خوانه خواږه خوري بیا پیویده کیږي. معمولا دغه خواږه چې دی دغه خوب د پاسه پات کیږي خوله کې پات کیږي دلته بکتریا مداخله کوي میکرو مداخله کوي او دا د غاښونو د چنجن کیدو د غاښونو د خرابېدو باعث ګرځي. نو فامیلونو ته به هم توصیه دی چې لطفا ماشومان که خواږه خوریم اول خو کې اول خو کوشش دی چې ماشومان د کم خواږه ورکی بیا په دوم هغه کې عادت کې ماشومان چې د شپې د خوانه خپل غاښونه برس کی او وي مینځي تر څو د غاښونو د خرابېدو نه مخنیوي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب موږ تر اوسه وغږیدو په دې چې څنګه وکولای سوزان له شکر او وژغورو نکنی خاني چې دی ډولونه چې دی راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکر اخته دی وغوی به هم منتظر وي چې او څه ورته وایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملا په همدې ناروغۍ اخته دي هغوی لپاره مو همدا سپارښتنې څه دي؟ د شکر یو ناروغ څه وکړي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري امنیا بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوریدل چې ډیر خطرناک وي. د شکر ناروغانو ته څه وایي؟
ډیره ښه موضوع ده. مونږ عمومي شکل باندې چې دا دوه نوع شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته په خپله دغه انسولین په نامه ماده چې شکر رقمي هغه کمه ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دی مونږ وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو وزن کمول تمرین کول ورزش کول متوازنه صحی خواړه خوړل شکر د کمولو داروغان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې دغه مریضان ته مونږ شروع کوو او یو وخت دا دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضروري دي. اوله پایه هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین او دریمه چې د پرهیز. نو کچرته یو پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي باید دا درې وړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د ټیټ شکر پاړه باندې هم کله تبصره وکړو. بعضې کسان چې په شکر اخته دي دوی کله ناکله دغه پرهیز او یا هم د دوا استفاده ترې دومره ډېره سي چې شکر ټیټیږي او ډاکټر صاحبان وایي چې ټیټ شکر لوړ نه هم خطر زیات وي. دغه د ټیټ شکر عوامل څه دي او بیا څنګه د فتن ټیټ شکر سره کنټرول کړئ؟
بالکل ډیر ډیر ښه پوښتنه وکړه. اکثره دا مریضان د دې نه کړیږي. ټیټ شکر واچن لکه څنګه چې تاسو ویلي هغه د جیک شکر نه ډیر زیات خطرناک دی او حتی یو نیم وخت د مړینې باعث ګرځي. نو بعضې وخت کې که چېرته مثال شکر دارو ډیر زیات قوي وي یا معمولا بعضې داروګان داسې یا بعضې دواګانې داسې چې هغه باید هغې نه وروسته خواړه وخوړل شي، بعضې مریضان دي چې ځنډ کوي، نو هغه شکر ډیر زیات راټیټوي او د شکر د ښکته کېدو باعث ګرځي، چې په نتیجه کې مریض د خولې د ټکان د زړه د ټکان د لاسو د رپېدا او د لوږې احساس کوي او د زوف احساس کوي. نو په دغسې حالت کې یا دا چې مریض انسولین والي انسولین زار کړي، یو ښه شی دا دی چې مثال اوس دې مریضان د شکر مریضان ته الحمدلله انسولین چې کوم طبیعي ماده په وجود افراز دا اوس بیرون نه پچکاري په شکل هم وجود لري، نو کولی شي هغه پچکاري کې بعضې وخت کې دغه پچکاریان د دې باعث ګرځي چې دا شکر راښکته کړي او دغه علایم مریض ته پیدا شي، زړه ټکان، رپېدا د لاسونو، زوفیت او همداسې د لوږې احساس. نو که چېرته مریض د شکر دوا اخلي او داسې اراض علایم ورته پیدا شو، باید همیشه په جب کې چاکلیټ باید ولري، یو خواږه ولري، یو جوس باید ولري او دفتن هغه باید استعمال کړي تر څو شکرې لوړ شي. که چېرته دوامداره ټیټ پاتې کېږي، باید یو صحي مرکز ته ځان ورسوي چې هلته خوږ سیروم ورته چالان شي ولګېږي تر څو د دغه حالت نه دا مریض راوویستل شي.
بله، او ډاکټر صاحب دا سیدي چې دغه د شکر ځینې بریدونه چې دي یا ځینې حملې چې دي، انسان وایي فلجوي هم د انسان د وجود یو شمېر برخې زپي فعالیت ته نه پرېږدي. دغه د ټیټ شکر حملې هم ویل کېږي چې خطرناک وي که دوامداره سړی په ټیټ فشار کې په ټیټ شکر کې پاتې سي، ممکن وایي وجود لپاره ښې پایلې ونه لري. همداسې خبرداری لري دغه ټیټ شکرونه که پرلپسې وي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې ټیټ شکر وجود لپاره ډېر ګواښونکی دی او که چېرته دوامداره ټیټ پاتې شي، حتی د مهمو حیاتي عضو هغه عضو چې د وجود لپاره ډېر ضرور دي، د هغو د فعالیت د کمېدو او د منځه تګ باعث ګرځي. خصوصا دماغ چې دی د شکر په مقابل کې ډېر زیات حساس دی او خالص شکر نه استفاده کوي. که چېرته دي په ظرف د ثانیو دقو دپاره که دا چېرته ټیټ پاتې شي، دماغ خپله وظیفه د لاسه ورکوي. همداسې حیاتي غړي نور که چېرته شکر ډېر دوامداره ټیټ پاتې شي، قلب او ګردې او نور غړي چې دي دا خپل وظیفه د لاسه ورکوي او د انسان د مړینې او د مرګ باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډېر زیات مهم ده چې محترم مریضان او اورېدونکي ورته متوجه.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د ورزش بحث راځي، واضح خبره ده چې ځوانان ورزش کوي یا فزیکي فعالیت کوي، اما په افغانستان کې یا هم په نورو هغو هیوادونو کې چې اوسه وروسته پاتې دي، د اندېښنې وړ خبره دا ده چې هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات دي، دوی شکر هم لري، په ورته وخت کې مثلا نورې مزمنې ناروغۍ هم لري، مثلا عمده هغه د پښو درد دی، د پښو درد لري، قدم نسی اخیستای، جګیدای نسی، ما بل خواته ورته شکر ناروغي هم کمین کې ناسه ده، شکر ناروغي هم نیولې دي. هغه ناروغانو ته چې پښې یو څه درد لري، ډیر قدم نسی وهلې او په ورته وخت کې شکر هم زغمي، شکر ناروغي هم لري، هغه ته څه وایي؟ څه وکړي چې په یو ډول وجود خپل فعال او ساتي، سره له دې چې پښې ممکن درد وکړي، ممکن ډیر قدم ونسي وهلی، اما بیا هم چون د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړتیا ده ورته چې فزیکي فعالیت ولري، څه وایي دغو کسانو ته؟ څنګه وکړي چې د پښو درد مثلا ډیر احساس محسوس ونسي، پښې هم ډیر درد ونکړي، اما دوی وکولی شي چې خپل وجود هم له فزیکي اړخه یو څه فعال وساتي؟
بالکل، دا اکثره د مریضانو دا تشویش او ډېر په ځای تشویش دی د مریضانو. مریضان لرو چې هم شکر لري، هم اوسټیوارترایټس چې د هډوکو تکلیف دی یا روماتیزم دی یا داسې نور تکلیفونه دي، ملا د تیر مشکل لري، هغه نشي کولی چې مثال حرکت وکړي یا مثال ورزش وکړي. نو داسې مریضانو ته به زموږ توصیه دی که څه هم په نوره نړۍ کې دی لپاره خاص د فزیکي فعالیت لپاره خاص متخصصین وي یا مثال هلته د ورزش خاص استادان وي چې دو ته خاص مخصوص حرکتونه ښیي. نو که چېرته دو حرکت نشي کولی، منډه نشي وهلی یا ګرځېدی نشي کولی شي، بعضې تمرینونه چې هغه د لاسو په واسطه او د ملا د حرکت په واسطه او د هغه په واسطه دا اجرا کړي او وکولی شي چې دغه وجود یې په حرکت راشي او دا شکر په مصرف ورسیږي تر څو د شکر لوړ لاړ نه شي. نو مهمه دا ده که چېرته دو تګ نشي کولی، په یو خدا چې هغه خلک چې که مشکل د هډوکو لري، په هغه اندازه چې دو فعالیت کولی شي، موږ ورته وایي تاسو په هماغه اندازه باندې کور کې کوټه کې تاسو کېدای شي متحرک پاتې شي، غیر د هغې نه کولی شي مثال بعضې تمرینونه بعضې هغه په کور کې د یو استاد یو فزیکي د یو متخصص د نظر لاندې باید هغه مخ په وړاندې بوزي، هغو ته خاص تمرینونه ښي تر څو هغه وکولی شي چې ټول وجود یې فعال پاتې شي او حرکت راشي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې م تاسو د غذا بحث ته لنډه اشاره وکړه چې بعضې دواوې بعضې غذاوې دي چې تاسو یې نه توصیه کوئ، په میوو کې هم دي، فقط په لنډو کې کومه غذا توصیه کوئ د شکر ناروغانو ته؟ د شکر ناروغان چې دا مهال زما اوستا غږ اوري، تر ډېره له کومو موادو نه، خوراکي موادو نه او میوو نه استفاده وکړي چې ضرر یې کم دی یا بېخي ضرر نه لري؟
معمولا ترکاری باب یا ترکاری چې دي شنه ترکاری ټوله په ټوله کې چې دا ګټوره ده، ټول ترکاری همدا اوس چې په فصلي کم ترکاری چې وجود لري هغه مفید ده، پالک شو، بامیه شو، همداسې تور بانجان او همداسې نور کم ترکاری باب چې فصلي په پیدا کې کریله شوه دا ډېر ګټور دي، مفید دي. شلغم شو، نور هغه غذاګانې، سپینه غوښه معمولا ډېره زیاته ګټوره ده، لکه د چرګ غوښه، د وزې غوښه، همداسې د مایع غوښه. سره غوښه معمولا د مریضانو ته موږ نه توصیه کوو، لکه د پسه، ځکه غوړ ډېر زیات لري، پسه د خوسکي او د غوا غوښه. نور نو میوجاتو کې هم هغه میوونه چې مثال هغه شکر نه لوړی، لکه کیوي شوه، لکه همدغه شان کیله کوی چې دوی استفاده وکړي، همدغه شان نور میوونه فصلي د غیر د انار او انګور او توت ته ډېر زیات شکر لوړی او معمولا شکر یې ښه کنټرول شوی نه، باید نه پرهیز وکړي.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو، داسې جوته شوه چې د شکر ناروغان کولی سي په ترکاري ډاډه ورسي، ترکاري باب باندې ځینې میوې هم وخوري، او د وزې غوښه او دغه راز د چرګانو غوښه هم ډاډه خوړلی سي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه ډاکټر صاحب خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. تر بیا مو پلوی او بخونکي خدای سپارم.
پل سوک پردوشن سبان